بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یو سلو یو پنځوسم، یو سلو دوه پنځوسم او یو سلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول در ولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخایي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوي، زب تاسې یادوم، زما شکر کوي او زما د نعمتونو ناشکری ما کوي. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنځ څخه مرسته واخلی او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د پښتو رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو زموږ ته د سلامونه او نیکی هیلې او پیرزوینې ومنئ. نن د خالي ورځې شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 8 نیټه ده چې د 1442 هجری قمري کال د ربیع الثانی دوهم خور له 12 او د 2000 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28 نیټې سره سمون خوري. دوستانو په دا یو ساعت مازیګرنۍ خبرونه کې زفاطمی له خپل محترم همکار شغلی عابدی سره ستاسو نه حضور ته حاضر شویو. له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدلی شئ چې له ننګرهار څخه رپورت هم لرو. وروسته بیا د محسن فخری زاده ترور په ایران کې د علمي ودې د مخه نیولو لپاره د ماتې خوړلې سناریو تکرار تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اوریدلی شئ. وروسته هم د شهید محسن فخری زاده د ترور په اړه د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین له یو مقام مولانا محمد اقبال بهشتي سره مرکه لرو چې تاسو یې خبرو. او په پای کې د سینما د تلپاتې څیرې تن عنوان لاندې د پروګرام لومړۍ برخه اوریدلی شي چې په همدې سره زموږ نننۍ خپرونه هم ختمیږي. عزیزانو، هیله ده چې دغه پروګرام لکه نورو پروګرامونو غوندې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نو له یوې دمې نه وروسته بیا ستاسو حضور ته حاضریږو او هیله کوو چې تاسو موږ ته زموږ سره تر برنامې تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ اوسم پام وکړی خبرونو ته.
د مهمو خبرونو سر ټکی د اسلامي انقلاب ستر لارښود وویل د شهید فخری زاده د ترور لاملونه او امیرونو ته سخته سزا ورکړل چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی د ساينس پوم محسن فخری زاده د شهادت په اړه پیغام او چین په افغانستان کې د استرالیا د جنگي جرمونو په اړه د څیړنې غوښتنه وکړه.
اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلام انقلاب ستر لارښود د ایران اټومي ساينس پو د ترور د لاملینو او امیرینو پر سزا ورکولو باندې ټینګار وکړ. د اسلام انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله سید علی خامنئی د ایران د وتلي دفاعي او اټومي ساينس پو د شهادت په مبارکي ویلو او د هغه د نشتون د عمله د خواخوږی په څرګندولو سره د هغه د ترور د لاملینو پر پریکنده سزا ورکولو او د هغه شهید هڅو ته پر دوام ورکولو باندې ټینګار وکړ. د اسلام انقلاب ستر لارښود زیاته کړه دغه اټومي او دفاعي ساينس پو چې د جنایتکار مدورانو لخوا په شهادت ورسید خپل نازولې ژوند د پوهنیزو هڅو په خاطر د خدای پاک په لار کې ورکړل او د خدای پاک له جانب د شهادت ستر مقام د هغه اجر وو. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزارت د څیړنیزو چارو او د نوښتونو مشر او وتلی ساينس پو محسن فخری زاده د جمعې په ورځ د یو ترهګریز اقدام په ترڅ کې په شهادت ورسید.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د وتلي ساینس پو محسن فخری زاده د شهادت د عمله د خواخوږی په پیغام کې زیاته کړه. یو ځل بیا د نړیوال استکبار په لید لاسونه د سوینستي غاصب رژیم په مزدوري د ایران د ټاټوبي د دغه زړور بچی په وینو ککړ شوي او د ایران ولس د دغه وتلي ساینس پو په ویره کښېنول. روحانی ټینګار وکړه بی له شکه د ایران د ولس قسم خوړلی دشمنان د ستر ولس د پوهنیزو افتخاراتو او وړتیاو د خوځښت په وړاندې او په سیمه کې د پرله پسې یو ماتې او په نړۍ کې په نورو سیاسي ډګرونو کې د ناکامیو د عمله دغه ټرورستي اقدام ترسره کړي چې د نړیوالو په نیست کې د هغوی د زیات خباست او د کینې ښکارندوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د ایران د ولس رزیل دښمنان باید په دې پوه شي چې د دغه ساینس پو په شهادت سره نه یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د ځوانانو او د ساینس پوهانو اراده نه کمزوره کوي، بلکې د دغه شهید د لارې دوام ورکولو لپاره د هغوی هوډ لا پیاوړی کیږي. محسن فخری زاده د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزارت د څېړنیزو او نوښتونو او د ایټمي څېړنو رئیس و چې د جمعې په مازدیګر د تهران ښار په څنډو کې په یو تروریستي برید کې په شهادت ورسېد.
د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر اګنس کالامار د شهید محسن فخری زاده تر ترور څو ساعته وروسته په ټویټر کې په خپل رسمي پاڼه کې دغه اقدام بیرودونکي او د سرحدونو وراخوا هدفمند ترور وباله او ټینګار وکړ په سوله ییزه فضا کې بې له وچې د یو انسان ژوند اخیستل د ملګرو ملتونو له منشور خلاف ورزي ده. کالامار زیاته کړه هغه حکومتونه چې د منطقي لارو چارو له رودې د خپلو اختلافاتو په حل کې ناکام پاتې شي نو د انسانانو د ژوند په وړاندې هم بې پامه وي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی مجید تخت‌روان چې امنیت شورا ته د لیک په استولو سره اسرائیل د ایراني اټومي ساینس پو د وژلې مسؤول وباله. هغه د ترامپ د واکمنۍ د پاتې مودې په دوران کې د امریکا او د اسرائیلو د خپل سرو اقداماتو په اړه خبرداری ورکړ.
د افغانستان د عدالت او د پراختیا د سیاسي ګوند مشر د ایران د اسلامي جمهوریت د وتلي ساینس پو د ترر د عمله د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ایران د اسلامي جمهوریت دولت او ولسته خپل د خواخوږی پیغام وړاندې کړ. په کابل کې زموږ د خبریال د راپور سره سم سید جواد حسینی نن د شهید فخری د ترر د ترهګرو لاملونو په غندلو سره وویل دغه له ناځوانۍ څخه ډک اقدام د اسلامي ایران د دښمنانو من جمله د امریکا او د سیونیستي رژیم د اوجز او د کمزوریو ښکارندوی دی. د افغانستان د عدالت او د پراختیا د سیاسي ګوند مشر زیاته کړه په ایران کې د علمي ستر شخصیت او وتلي ساینس پو د ترر په اړه تر اورېدلو وروسته زیات خواشنه شوم. دا په داسې حال کې دی چې دغه ترهګریزه پیښه په افغانستان کې په رسنیو او ټولنیزو چینلونو کې پراخ انعکاس درلودلی دی.
په یمن کې د انصار الله د سیاسي غورځنګ دفتر ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت حق لري د خپل اټومي ساینس پو محسن فخری زاده د ترور په غبرګون د دغه جنایت لاملونو ته سخته ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزارت د څېړنیزون او نوښتونو رئیس او اټومي ساینس پو محسن فخری زاده د جمعې په مازیګر کې د تهران ښار په څنډو کې په یو ترهګریز برید کې په شهادت ورسېد. په یمن کې د انصار الله د سیاسي غورځنګ دفتر تیره شپه اعلان وکړ د فخری زاده په څیر د لویو ساینس پوهانو ترور د اسلامي امت د پوهې او د پرمختګ څخه د مخنیوي په لړ کې د اسلام د دښمنانو لخوا ترسره کیږي تر څو عصري پوهې د دوی په انحصار کې پاتې شي. خو دوی دې خبر ووسي چې د غشان هڅې به نتیجه ورنه کړي. د یمن د ملي ژغورنې د دولت د بهرنیو چارو وزیر په یو پیغام کې د دغه تروریستي پیښې په غندلو سره وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي ساینس پوهانو ترور د صهیونیستي رژیم او د هغه د ملګرو لخوا پلان شوی ځکه هغوی د ایران د دفاعي ځواک او پوهنیزو وړتیاو څخه ویره لري.
د کولالامپور څخه زموږ د خبریال د راپور سره سم په مالیزیا کې د اسلامي سازمانونو د مشورتي شورا مشر ډاکټر محمد اعظمي عبدالعزیز د یو اعلامیې په خپرولو سره د شهید فخری کورنۍ ته په تسلیت ویلو تر څنګ اعلان وکړ چې دغه ټرر به د اسرائیل او د امریکا د حکومتي ټروریزم په وړاندې د مقاومت لپاره د ایران د ولس په اراده کې کوم بدلون رانه ولي. اعظمي زیاته کړه د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د لوی قومندان سردار قاسم سلیمانی تر ترور وروسته دا دوهم ایرانی جکپوري چارواکی دی چې په هدفمند توګه ترر کیږي. د محسن فخری زاده شهادت د جنگ لپاره لمسوونکی اقدام دی او ډیرې جدي پایلې به ولري. په مالیزیا کې د اسلامي سازمانونو د مشورتي شورا مشر وویل هیڅ شک نشته چې دغه ایراني ساینس پو په ترر کې د اسرائیلو لاس دی. دغه یرغلګر رژیم د ټررونو مستندات شتون لري. د ایران د اټومي ساینس پوهانو ټرر د اسلامي جمهوریت د ودې او د پوهنیز پرمختګ د مخنیوي په موخه ترسره کیږي. نړیواله ټولنه نشي کولای دغه موضوع یوازې په ایران پورې مربوط وګڼي.
په افغانستان کې د جمعیت اسلامي د سیاسي ګوند جکپورې غړی محمد اسماعیل خان ادعا کوي چې د افغان حکومت د مخالفتونو د عمله د دې هېواد د ملي مصالحې عالي شورا د عبدالله عبدالله په مشرۍ تر دې دمه نه ده توانېدلې چې رسمي غونډه جوړه کړي. اسماعیل خان زیاته کړه د دې دلیل چې په دوحه کې د افغان مذاکراتي ټیم او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې نتیجې ته نه دي رسېدلې. په دې زمینه کې د قوي مدیریت نشتون دی. درې میاشتې مخکې د افغانستان ولسمشر د یو حکم په صادرولو سره د ملي مصالحه د عالی شورا غړي منسوب کړي چې د عبدالله د مخالفت سره مخامخ شو. وروسته ځینې سیاسي مشرانو من جمله حامد کرزي هم د افغانستان ولسمشر له دې فرمان سره خپل مخالفت اعلان کړ. که څه هم د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی ترمنځ د مصالحه د عالی شورا د جوړونې لپاره سیاسي تفاهم لیک لاسلیک کولو څخه شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو بیا هم د دې شورا غړي نه دي مشخص شوي.
د افغان رسنیو د راپور سره سم نن سهار په کابل ښار کې دوو مغناطیسي ماینونو چاودنه کړې. د راپورونو له مخې لومړۍ پیښه د کابل ښار د شپږمې ناحیې په مربوطاتو کې شوې ده. سرچینې کاږي چې د امید سبز ښارګوټي ته څیرمه د افغان سرتیرو پر یوه فورډ ډوله موټر د مغناطیسي ماین چاودنه شوې چې درې سرتیري یې ټپیان کړي دي. همداراز د کابل ښار د خیرخانې په سیمه کې هم د مغناطیسي ماین د چاودنې راپور ورکړل شوی چې تر اوسه یې په اړه بشپړه معلومات نه دی ورکول شوی. عیني شاهدان بیا وایي چې په دې پیښه کې هم دوه کسه ټپیان شوي دي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د مغناطیسي ماین چاودنې ډېرې شوي چې له امله یې د کابل ښاریان اندېښمن دي. د دې پیښو مسؤلیت هم تر دې دمه کومې ډلې نه دي منلي.
ننګرهار پوهنتون کې اداري او خدماتي کارکوونکو کاربندیز اعلان کړی. دوی وایي تر هغې چې غږ یې وانهورېدل شي خپل کاربندیز ته به دوام ورکړي. په دې اړه زموږ خبریال محمد آصف شینواري راپور راکوي.
ننګرهار پوهنتون کې اداري او خدماتي کارکوونکو کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي تر هغې چې غږ یې وانهورېدل شي خپل کاربندیز ته به دوام ورکړي. د دوی په وینا له کاربندیز نه یې موخه په ملکي ادارو کې د معاشونو او مالي امتیازاتو توپیري چلند له منځه وړل دي. د ننګرهار پوهنتون د محصلانو چارو آمر او د کاربندیز یو ګډونوال جمیل حاتم وایي په 1909 کال کې د افغانستان جمهور رئیس په ملکي ادارو کې د اداري او خدماتي کارکوونکو د معاشونو او نورو مالي امتیازاتو د ورکړې طرحه منظور او توشیح کړه. خو د نوموړي پر وینا دا طرحه تر دا مهاله یوازې په مالي وزارت کې پلي شوې او نورو ملکي اداراتو ته دا امتیازات تر اوسه نه دي ورکول شوي. هغه وویل د کاربندیز اساسي موخه هم په ملکي اداراتو کې د معاشونو او نورو مالي امتیازاتو په اړه د توپیري چلند له منځه وړل دي.
وزارتونو کې مختلف توپیري چلند دی. همدغه مامورین دي په ځینې وزارتونو کې د هغوی معاشات تر حد نهایي حد پورې لوړ دي، خو په ځینې اداراتو کې بیا لکه موږ تاسې د پوهنتونونو په سطحه باندې د معارف په بخش کې یا نورو داسې وزارتونو چې ګورو هلته بیا په ډېر ټیټه کچه. نو دا یو توپیري چلند په خاطر موږ راټول شوي یو دلته او احتساب مو کړی. ځان ته موږ نه بلکې ټول افغانستان مامورینو دغه احتساب کړی دی او دغه احتساب ته به دوام ورکړو تر څو
چې موږ ته حق او حقوق راکړل شي. حاتم ول تر هغه چې غږ کاربندیز باید دوام وکړي. د ده پروانه د افغانستان د ټولو پوهنتونونو اداري او خدماتي کارکوونکي ورسره مغږي او پر یو مهال په ټولو پوهنتونونو کې کاربندیز پیل شوی دی. له پرله پسې هڅو سره سره مو د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر ترلاسه نه کړای شو. که څه هم چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه د روانې قوس میاشتې له اتمې د همدې کال د هود تر 15مې رخصت کړل شول. خو د اداري کارکوونکو کاربندیز به هغه محصلینو ته چې له پوهنتونه فارغ او د فراغت د اسنادو بشپړول او ترلاسه کول غواړي ستونزې راولاړې کړي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه د تهران راډیو څخه اوري. د چین دیلی د خبر له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لیجیان په افغانستان کې د ټلي پوځیانو د جنگي جرمونو په اړه خبرو شوي راپورټونو ته په اشاره سره ویلي چې د دغه تحقیقي راپور د افشا شوي جزئیاتو په اوریدو یې تکان خوړلی. نوموړي په افغانستان کې د استرالیا پوځیانو د جنگي جنایتونو په غندلو سره ویلي چې د چین په دې اړه د دقیقو تحقیقاتو او د مجرمینو د محاکمې غوښتنه کوي. په خبره کې راغلی چې ژاو لیجیان پر هغو ځینو لویدیځو هیوادونو نیوکه وکړه چې له بشري حقوقو څخه دفاع کوي. ټینګار یې وکړ چې په دغه راپور کې رسوا شوي حقیقتونو د بشري حقونو په اړه د دغو هیوادونو ریاکاري په ډاګه کړه. خبر زیاتوي چې نوموړي ویان له لویدیځو هیوادونو څخه وغوښتل چې د بشري حقونو په پلمه دې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخلې بند کړي. د خبرونو پای.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
اوس هم ستاسو پام را اړوم د نن ورځې سیاسي تفسیرې ته، چې عنوان یې دی د محسن فخری زاده ټرور په ایران کې د علمي ودې د مخه نیولو لپاره د ماتې خوړلي سناریو تکرار. د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او د نوښتونو د ادارې مشر محسن فخری زاده پرون مازدیګر د تهران په خوا او شا کې په یوې ترهګري حملې کې شهید شو. دا لومړی ځل نه دی چې د ایران په یوه ساینس پو باندې ترهګریز برید کېږي. په تیرو کلونو کښې د دوو ټرورونو ورته موریدونو ته په پام سره دوې اساسي پوښتنې مطرح کېږي. لومړۍ پوښتنه دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ساینس پوهانو او په تېره د اټومي شخصیتونو د ټرور کولو هدفونه څه دي. دوهمه پوښتنه دا چې د ایران د اټومي ساینس پوهانو ټرور د کومو هیوادونو او ترهګرو ادارو لخوا پلانیږي او د کومو عناصرو په ملګرتیا سره ترسره کېږي. بله شکه د دغو ترورونو یو هدف د علمي، دفاعي او د اټومي پوهې په ډګرونو کښې د ایران په ودې او پرمختګ کښې د خنډ رامنځته کول دی. د ایران ټرور شوي شخصیتونه ساینس پوهان دي او دوی هیڅکله د نورو هیوادونو لپاره کوم ګواښ نه دي رامنځته کړي. د ایران د دغو ساینس پوهانو د ټرور کولو یوازنی دلیل د هغوی له پوهې او د ایران د ملت له پرمختګ څخه د دښمنانو ویرېدل دی. شهید فخری زاده هم د هغو نامتو او 15 ساینس پوهانو په لیکه کې ګڼل کېږي چې د امریکا د فورین پالیسي مجلې لخوا د نړۍ د 1500 قدرتمنو کسانو په فهرست کې نوم خپور شوی دی. خو دوهمه پوښتنه په ځواب کې باید ووایو د سیونیست رژیم عواملو له دې مخکې هم د ایران څو ساینس پوهان ټرر کړي دي. د منوچهر شهریاري او د مسعود علي محمدي ټرر په دغو ترهګرو اقداماتو کې شامل دي. المایدین تلویزیون د ایران د نامتو اټومي ساینس پو د ټرر د خبر له خپرولو وروسته په یوه راپور کې د سیونیست رژیم د رسنیو په قول په دغه ترر کښې د اسرائیلو د لاس د لرلو د احتمال په هکله د لومړي وزیر نتنیاهو وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وویل دا اونۍ مو زیات کارونه ترسره کړي دي چې د هغو په هکله خبرې نشم کولی. د اسرائیل د امنیتي چارو شنند او خبریال رونن برګمن د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې اشوا کړه جاسوسي ادارې موساد د ایران 15 ساینس پوهان په ګوته کړي دي او په دې کښې په شپږو کسانو باندې یې چې اکثره د سهار په وخت خپلو کارونو ته روان وو په بمونو سره چې د دوی په ګاډو پورې تړل شوي وو حملې کړې دي. د جرمني شپیګل مجلې هم د شهید داریوش رضایان له شهادت وروسته په یو راپور کښې ولیکل د ایران د ساینس پوهانو وژل د اسرائیلو د جاسوسي ادارې موساد کار دی. د اټومي انرژي د نړیوال اجانس په پټو راپورونو کښې د ایران د ټرور شویو ساینس پوهانو د نومونو ذکر او د اټومي اژانس پټو اطلاعاتو د سیونیست رژیم د جاسوسي ادارو لاسرسي یوه بله مهمه موضوع ده چې په هغه وخت کې له معنا په ډک ډول د ټرورونو او د دغو بهیرونو ترمنځ ارتباط مطرح کاوه. د امریکا خبریال او شینانت سیمور هرش هم په یوې مقالې کښې دې ته په اشارې سره چې د ایران د ساینس پوهانو ټرور د اسرائیلو او د امریکا ترمنځ ګډه پروژه ده ولیکل امریکا له ډېرې مدې راهیسې د منافقینو تر د ترهګرې ډلې غړي ته د ورانکاریو عملیاتونو او د ټرور د ترسره کولو لپاره د نیوادا په ساحه کښې روزنه ورکړې ده. په داسې حال کښې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادعا کوونکي هیوادونه په بېلابېلو سناریوګانو او جعلي تورونو سره له هر فرصت څخه په ګټه پورته کولو سره هڅه کوي ایران د ترهګري او د ناامنۍ عامل وښیي. اوس باید وګورو دغه ترهګري اقدامات د نړیوال ټولنې لخوا په کوم ډول غندل کېږي. د تفسیرې پای.
دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام را ګرځوو د شهید محسن فخری زاده د ترور په اړه. د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین له یو مقام مولانا محمد اقبال بهشتی سره مرکې ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقبال صاحب، تاسو ته پته ده چې پرون مازیګر د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزارت د سیړنیز ایټمی ریاکټر عمومي مشر ډاکټر فخری زاده د تهران ولایت په افسر دولسوالۍ کې له ټول پلازې سره نږدې په خپل ګاډي کې د جنایتکارو لخوا شهید کړی شو. ډاکټر فخری زاده هغه ساینسپوه و چې د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو یې په خپل پروګرام کې نامه خسته و او یو ټارګټ یې هغه بللې و. موساد هم هغه خپل یو ټارګټ ګڼلو. حال دا چې د اټمي انرژي نړیوال اجانس په خپلو راپورونو کې دا خبره تایید کړې ده چې ایران چې کوم سوله ایز اټمي فعالیتونه دي هغې کې د اټم بم په لور یا د وسلو په لور هیڅ انحراف نشته. تاسو د دغه شهید دغه شهادت ته په کومه سترګه ګورئ او د هغې نه څه اهداف تعقیبېدای شي؟ دا به چا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. طول اول خو تسليه ترسكو طول او كسانو تا او د اسلام سر بلنده ده پارا کار کی اور خدمتونه کی اور مخصوصا د ایران قوم تا تسليه ترسكو سدرا یو عظیمه سرمایه اغونه جدا شولا اور وضح دے چا کلا نا چا انقلاب اسلامی ایران کامیاب شوے دے دا یو اسلامی انقلاب دے دا یو انسانی انقلاب دے اور دا دا ظلم خلاف آواز دے اور دا دا عالمی استکبار خلاف یو مضبوط آواز دے اور دا دا مظلوم انقلاب دے قوندی انقلاب دا دنیا مظلوم ہوتا سہارا ورکا اور دا دنیا محکوم و قومن پی دا آزادی درس ویر کو اور عمدہ انقلاب دا دنیا مستضعفین دا پارا امید دے اور عالمی استقبار دی انقلاب نا دی وجہ نا خطرہ محسوس ہے تا اغو گوری تا دی انقلاب لسببا دا دنیا قومن بیدار شلو اور دا اغو دا غلامی پنجینا رہائی دا پارا کوشش کی اور بیدار شفلو اور آگاہ شفلو. نو لہذا عالم استقبار اول ورزنا دی انقلاب سرا دشمنی نظر دشمن نظر سرا گوری اور دشمنی کئی ور سرا اور دنن نہ دے بلکہ کلا نہ اسلامی انقلاب کامیاب شوے دے. نو اول ورزنا اغو ہر قسم تا نقصان رسولو کوشش کرے دے. آٹھ سالہ دا اتو کالو جنگی مسالک لیکن آغا کے الحمدللہ دا انقلاب ناکام نشو ختم نشو بلکہ مزید مضبوط شولو اور بیا آغا اقتصادی پابندی کیک داولے اور ہر قسم تے اقتصادی پابندی آغا کیک داولے دی دا پارا تھا دا انقلاب ناکام کی. لیکن دا ایران مضبوط قوم اور رہبر انقلاب اور دا آغا ملگریو دیر اکیلانہ طریقے سارا اور دیر بصیرت سارا مقابلہ ہو کا اور دا اغو آغا شدنا ناکام شلو اور دریم لوئے دا اغو شیطانی سیاست آغا ٹارگیٹ سیلنگ دے تیروریزم دی سارا دا البتہ نن ننا بلکہ دینا مخ کے لوئے لوئے عظیم عظیم کسان اغو نشانہ کری دی اغو شہید کری دی شہید بہشتی پسارا دا دو اویاو لوئے لوئے ملگریو اور دا پارلیمنٹ لوئے لوئے کسان اور دا ایران صدر شہید رجائی وزیر اعظم شہید بہنر اور شہید مرتضی مطہری اور دس تمو شمار کو نو ہزاروں لوئے لوئے شہدا بلکہ طول شہدا لکن اترسی گی عمدے دا پارا سا دا انقلاب ختم کی. لیکن مو گورو سا دا انقلاب دن با دن ختم نشولو بلکہ مزید مضبوط شولو اور دی شہادت و سرا دا انقلاب دا دشمن کما توقع سا دا با ختم شی دا با ناکام شی ناکام خو نشولو بلکہ مزید مضبوط شولو اور آخری وقتوں کے دا دشمن لوئے تکم ٹارگیٹ و آغا شہید قاسم سلیمانی و عالمی استقبار وقت لو تھا شہید قاسم سلیمانی لیاری نلرے کی تدا تھا آغا کم عالمی مقاومتی بلاک تکم جدو جہد شروع دے آغا ودرے گی آغا ناکام شی. لیکن مګور سر هغه شهادت سره هم هغه عالمی استقامت عالمی مقاومت هغه ناکام نه شو بلکې هغه مزید مضبوط شولو. اور یو د هغو ټارګیټو نه د ایران حکوم دسې کسان چې هغو د ایران ټیکنالوژي کې اور مہارت لری اور وہ دفاعی ٹیکنالوجی کے مخصوصا مہارت لری نو دا اغو ٹارگٹ کے لیندے اغنا من جملہ اغو دینا مخ کے ہم دا ایران عظیم عظیم ایٹمی سینس زنان شہید کری دی اور دا ہم سید محسن فخری زادے دا ایران یو عظیم انسان وہ یو عظیم سینسدان وہ اور یو عظیم دانشمند وو اور بلکہ زبدا یوم سا دادا یو فرد قتل نہ دے بلکہ دادا علم قتل دے دادا دانش قتل دے اور دادا دا انسانیت قتل دے اور دا واضح دے سا دا دی ٹولو ٹارگٹ کے لنگ نورست عالمی استقبار دے اور مخصوصا امریکہ اور اسرائیل دے امریکی سرپرست دے اور اسرائیل موساد داغا کرونا کئی دا موساد پلاس پانی داغا کرونا کی گی اور دا موساد سکون نیٹورک تے اغا مختلف و ممالکو کشتا دے مختلف و زیو کشتا دے اغو داغا کرونا کئی نو آخری نشانی سکون اوا اغا داغا عظیم شہید محسن فخری زادہ دے تا دا پرون دیر مظلومیت سارا شہید شولو اور دا شہدہ سکون طولانی فہرست اور اغه کې د یو نوی عظیم نامې اضافه وشولا او د شهدا او حکومت یو عظیمه قافله روانه دي اغه کې یو بل سالار هم شامل شولو.
اقبال اغه تاسو ډېر ډېر مننه.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه و منې عزیزانو و سم زفاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم یو وسم د ورسپانو ته د کتنې پروګرام تاسو ته وړاندې کوو هیله ده چې د اوریدو فرصت یې ولري.
اگر دن کو نن بلومڑا د تهران چپ د کهان رسوانی مهم سرټیکی لتا سو سرا شریکړو. سی این این ټیلی ویژن په راپور کې د سهونس ترجم د لومړي وزیر نتنیاهو سره د امریکا د ولس مشرانو اړیکو ته په اشاره سره دغه نتیجه اخیستې ده. د نتنیاهو باید د امریکا د ولس مشر په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ ماتې اندېښمن نشي ځکه چې له اسرائیلو سره مینه د جو بایډن په ډی این ای کې شته. لواک څخه د امریکا د ولسمشر په څنګ ته کې داس رای و نړیوال وکیل دیتا په اشاره سره چې منتخب ولسمشر جو بایډن د سعودي عربستان دوه شهزادګانو بن نایب او احمد بن عبدالعزیز ته ترجیح ورکوي ویل لری نخکاری او سینای ولی احد محمد بن سلمان خطر احساس کړی د دغو دوه شهزادګانو د ادامالو په فکر کې شي. که هم رسپانه بیالی که ده وینزویلا وی محکمه ده امریکا شپگ مدیران چه ده وینزویلا ده تیلو پا شرکت که کار که و ده مالی فساد پا طور دیر لسکالا پا بند محکوم کرال. ده پلستین بندی ماهر الاخرست لیو سال دری ورزی لوگ تر او شتک تا ده سهونست رژیم لا مجبرال و رستویل مقامت او ل سهونست رژیم سرا خبر نکول مو ده لبنان ده حزبالله لمشر حسن نصرالله سخاز ده کردی دی او ده کار پا سهونست رژیم ده باریلی توب رمز ده. ل امریکا څخه د خنزیرانو د غوښې د واردولو د محدودیتونو د کمولو لپاره د تایوان د حکومت له فیصلې وروسته په پارلمان کې دغه فیصلې موافقو او مخالفو استازو د خنزیرانو په کلمو سره په یو بل گزارونه وکړل. کیهان رسپانه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو د سلامتیا پر ضد څرګندونو کې یو ځل بیا وویل امکان نه لري چې جو بایډن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 80 میلیونه رای ګټلې وي او د دنیا خال د امریکا په انتخاباتو پورې خاندي. د سهونست رژیم یو لوړ رتبه چارواکی ویل تر هغه وخته چې سلمان بن عبدالعزیز د عربستان بچا دی له تل ابیب سره د سازباز موافقې ته د رسیدا لپاره به پرمختګ لاسته را نشي. په داسې حال کې چې رسمي سرچینو په امریکا کې په کورونا وایروس د کاکړو کسانو شمیر 13 میلیونه تنه اعلان کړی دی، سی این این ټلویزیون د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز په کول ویل په هیواد کې په دغه وایروس د کاکړو کسانو حقیقي شمیر له رسمي شمیرنو 600% زیات دی. د فرانسې پولیسو په پلازمینې پاریس کې په یوه تورپوستې باندې حملې سره هغه سخت ووهه. د دغه تورپوستې جرم د ماسک نه لرل اعلان شوی. کیهان ورځپاڼې بیلی کې د جرمني د پارلمان نامتو غړي کلاوس ارنست ویل د نورد سټریم د ګازو د پروژې د جوړېدا د مخه د نیولو لپاره د امریکا هڅې د مافیا له اقداماتو ته ورته والی لري، او هغه په اروپایي اتحادیې غږ وکړ د امریکا د اقداماتو په وړاندې مقاومت وکړي. د افغانستان د ملي پوځ ویان پرون په کندهار کې د حکومتي عسکرو لخوا په هوایي بریدونو کې د 15 طالبانو د وژل کېدا او د 11 نورو د ژوبلېدا خبر ورکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایر لوډریان په دې خبر سره چې موږ د اسلام مخالف نه وي دا وکړه چې هیواد له دوه چنده تر هغارې سره مخامخ دی. هغه بیا ادعا وکړه تر هغارې سره مبارزه باید د مسلمانانو تر مشرۍ لاندې وشي، ځکه چې دوی د ټروریزم لومړني قربانیان دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم به د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه مهم سر ټکی وګورو. د امریکا حکومت د هغه کمیټې غړي چې د امنیتي مسایلو او د خارجي سیاست په زمینه کې دفاع وزیر ته مشورې ورکولې له کارونو لرې کړي دي. د ایران د خارجه وزارت ویاند سید خطیبزاده په دې خبرې سره چې امریکا او ځینې نور هیوادونه د افغانستان د مرکزی حکومت د کمزوري کولو کوشش کوي ټینګار وکړ. تهران د قطر د سولې په خبرو اترو خوشحاله نه دی، او د سولې اوسنی بهیر د سپینې ماڼۍ یو سیاسي پروژه ده. اطلاع ورځپاڼه بیا لیکي چې د آذربایجان جمهوریت خارجه وزارت د قرباغ د غرنۍ سیمې په اکله د فرانسې د مشرانو جرګې په پریکړه لیک باندې اعتراض کې په باکو کې د دغه هیواد سفیر احضار کړ. صهیونیست رژیم د یو فلسطینی بندي ماهر الاخرس یو سل 3 ورځې لوکتړ ته تسلیم شو او هغه یې آزاد کړ. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي واسیلی نیبانزیا ویل روښانه ده چې ځینې لویدیځ هیوادونه د سوریې د قانوني حکومت د نسکورولو لپاره لا زیاتې پیسې لګوي. د عراق خارجه وزیر فواد حسین ټینګار وکړ دا هیڅ ترهګره ډله د تیرو 2 میاشتو په پرتله اوس ډیره فعاله شوې ده، او دا د دې ښودنه کوي چې دغه ډله د عراق په معلومو سیمو کې شتون لري. اطلاعات ورسونه بیا زیاتوي چې د سعودي عربستان د تیلو پر شرکت ارامکو باندې د یمن د پوز له توغندې وی برید وروسته خبری سرچینو په پلازمین صنعا باندې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو د ړندو حملو خبر ورکړ. ویل کیږي چې د سعودي عربستان جنگي الوتکو په پلازمین صنعا باندې سخت بمباری وکړي، او د ښار په مرکز کې ډیرې لوګي پورته کیږي. د نایجیریا د اسلامي غورزنګ د مشر شیخ ابراهیم زکزاکی پلویانو د زکزاکی او د غې د میرمنې په غیر قانوني نیولې اعتراض کې په پلازمینې ابوجا کې مظاهره وکړه. اطلاعات بیا لیکي چې رویټرز خبری آژانس دا وکړه د یو سند پر اساس چې د متحده عربي اماراتو د یوې تجارتي سیمې لخوا خپور شوی دی، او دغه خبری آژانس ته رسېدلی دی متحده عربي اماراتو تر بل حکم پورې د ایران په شمول د 1400 مسلمانو هیوادونو د شاریزو لپاره د ویزې ورکولو بند کړی دی. اطلاعات ورځپاڼه بیا ولیکل رویټرز خبری آژانس دا وکړه د یو سند پر اساس چې د متحده عربي اماراتو د یوې تجارتي سیمې لخوا خپور شوی دی، او دغه خبری آژانس ته رسېدلی دی متحده عربي اماراتو تر بل حکم پورې د ایران په شمول د 1400 مسلمانو هیوادونو د شاریزو لپاره د ویزې ورکول بند کړی دی. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن چې سپین ماڼۍ ته د ورننوتلو په حال کې دی ډاګی نکړه. لومړی امریکا شعار دغه هیواد څنګ ته کړی او د واشنگټن ائتلافیان یې له نابودۍ سره مخ کړی دی.
خګور دن کوزو د کابل چاپ ورځپاڼو ته د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو خبرو شویو غنو کې تر ډیره حده په دوه کې د سولې په مذاکراتو او په افغانستان کې پر روانې جګړې لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په سولې کې پرمختګ ته په اشاره سره لیکلي دي که څه هم په دوه کې دواړه مذاکراتي ټیمونو پرمختګ کړی او د خبرو د کړنلارې په وروستي اختلافي ټکي باندې توافق ته رسیدلی دي، خو وایي چې ولسمشر اشرف غني له منلو انکار کوي. په سر مقالې کې دا شوې ده چې د ښاغلي اشرف غني او د دوه مرستیالانو د سولې ضد دریځونه غوره کړي دي او په وینا یې دا دریځونه په ملت کې هیڅ پلوي نه لري. د لیکوال په باور ولسمشر غني د خپلواک د ساتلو لپاره حاضر دی، د خلکو ژوند او مال قربان کړي. ورځپاڼې بیا ټینګار کړی دی چې په دوه کې د کړنلارې جوړولو په کار کې بندون که څه هم اوس مات شوی دی، ولسمشر غني هم ښایي مجبوره کړی شي په دې اړه له مخالفت ته لاس واخلي. ورځپاڼې که څه هم له دغو پرمختګونو هرکلی کړی دی، خو ویلي دي چې له اصلي مذاکرات پر ځای پاتې دي هغه مذاکرات چې د دغه هیواد راتلونکی به وټکي.
عزیزانو، دا هم هیواد دولتي ورځپاڼه ده چې په افغانستان کې د روانې جګړې په وړاندې د اسلامي نړۍ د پرله پسې غبرګونو په تړاو سره سرمقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم دا خبره څو کاله مخکې د افغانستان دیني عالمانو کړې وه، خو دښمن بیا هم د ناروا جګړې ته زور ورکړی دی. وړاندې د فلسطین د دینی عالمانو مشر او د القدس جومات امام شیخ اکرمه صبری خبرو ته اشاره شوې ده چې په افغانستان کې روانه جګړه یې غندلې او هغه یې ناروا بللې ده.
پګور دونکو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. د ایران د سینما تلپاتې څېرې دونکو د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې بیا حمزه فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو حضور ته حاضر شویو چې د دو تلپات سینمایي شخصیتونو د ژوند په باب ل یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دونکو تیره اونۍ د ایران د سینما ترخې شپې ورځې درلودلې. د ایران د سینما هنر دوې روښانه څېرې یعنی مخینه لرونکي ډوبلر چنګیز جلیلوان او د فلمي کیسې لیکونکي ویرانی نامتو فلمي ډایرکټر کامبوزیا پرتوي د کورونا ناروغۍ له کبله له نړۍ سترګې پټې کړې. په نننۍ مطلب کې د دغو دواړو هنرمندانو د ژوند او اثارو په باب له تاسو سره خبرې کوو. خواګور دنکو د نومبر په 22مه نیټه د ایران د ډبینګ هنر د صحنې یو اتل او سټار چنګیز جلیلوند وفات شو. هغه په پیوډ یو درون غږ سره چې د طلایي خنجرې لرونکی کس باندې مشهور و ډېرې سینمایي هنری په ځای پرېښودلې دي. په ایران کې د ډبینګ هنر څه د پاسه 10 لسیزې مخینه لري او د ایران د ټاټوبي ډبینګز د نړۍ په تر ټولو ښو ډبینګ کې شمیرل کیږي چې زیاتره تلپاتې او بېمخینې څېرې لري او د سینما په ډګر کې ارزښمن آثار پرېښودلې هم دي. د ایران چنګیز جلیلوند هم د ایران د مجریانو د نسل یوې غوره څېرې د سینما په سترو او واړو حالونو کې د سینما د مینهوالو لپاره ډېرې خاطرې پر ځای پرېښودلې دي. د جلیلوند غږ د ایران د ډبینګ د ډګر یو تر ټولو محبوب شمیرل کیږي تر دې چې د نړۍ د فلمونو جوړونکو سترو شرکتونو د سینما د ستورو سټارز پر عکسونو یوازې د دغه غږ د ډب کولو په شرط په ایران کې فلمونه نندارې ته وړاندې کول. چنګیز جلیلوند د 1912 لمریز کال په لړم میاشت کې په شیراز ښار کې زیږیدلی و او خپل هنري فعالیتونه یې له 1926 لمریز کال څخه او په تیاتر سره پیل کړي وو. جلیلوند په 1925 لمریز کال کې د نړۍ یو غوره ډبلر په توګه پیژندل شوی هم دی.
چنګیز جلیلوند به ویل مجریتوب یې په دې علت غوره کړی چې په ماشومتوب او زلمیتوب کې مې ډیر فلمونه کتل او د هغه وخت د ډبینګ غږ ورته ډیر جذبونکی و. جلیلوند په یو لړ خبرو کې د ډبینګ سره د خپلې ګروهنې په باب ویلی دی: زما په نظر جالبه و چې انسان د قلم د اتل په ځای خبرې وکړي. فکر مکاوه څومره ښه خبره ده چې انسان د سردار په ځای خبرې وکړي. فکر مو نه کاوه ښه ده چې د سردار په رول کې لوبه وکړي. نه خو ګروهنه مو درلوده د سردار په توګه خبرې وکړم. په کور کې به مو هم په همهغه سټایل سره خبرې کولې چې بالاخره د نړۍ په سویه دغه مقام ته ورسېدم. د یوه اکټر یا لوبغاړی د رول اصلي برخه د هغه غږ دی او جلیلوند د ایران او نړۍ د سینمایي ډګر د نامتو اکټرانو د غږ رول لوبونکی و او له ځانه یې یوه بې بدیله او ځلانده کارنامه پرېښودلې ده. د ډبینګ د تخنیک کاروونکو هغه د دغه هنر د څو غوره استادانو په لیکه کې بللی دی چې د ډبینګ په تخنیک کې بشپړه سلطه درلوده او د هغه غږ له ټون څخه په مختلفو سټایلونو کې استفاده کیدله. هغه د زیژو او غوسه شخصیتونو په غږ کې د سا اچولو یا ښه کولو کې ځانګړې تجربه درلوده او د هر یوه لپاره یې مختلف سټایلونه پنځولی شول. تر ټولو غوره صفت یې په خپله کړی چې ویلی یې دی: زه په مړۍ کې ورباندې پوهیږم چې له کوم غږیز تار سره اړونده کیږي او دا ټول زما په کنټرول کې دی. چنګیز جلیلوند په خپل غږ سره د کابو 400 ایرانی او بهرنی فلمونو ډبینګ کړی او د کابو 1000 فلمونو ډبینګ مدیریت په غاړه درلودلی دی. د جلیلوند د وخت په ځانګړو څیرو کې مارلون براندو، پل نیومن، ریچارد برتن، برت لینکسټر او شون کانری یادولی شو. هغه په 24 فلمونو کې د برک لینکسټر په ځای، په 10 فلمونو کې هم د ریچارد برتن په ځای خبرې کړې دي. د هغه هنرمند په زړه پورې او جذبونکي غږ سره 14 ځله د سلمان خان په ځای او 14 ځله هم د جای شون کانری په ځای خبرې کړې دي. او البته د نرس د سینما د فارسی ژبې کتونکو د کریک ډاګلاس، گلینډ اسټیوارت، جان وین، ګریګوري پک، رابرټ دینیرو او کلارک گیبل په څیر د اکټرانو یا لوبغاړو په ځای د هغه غږ هم اورېدلی دی.
خوګور دن کو چنګیز جلیلوان ډیر پزډه پوری او داسې درون غږ درلو چې ډیرې ایرانیان او له سینما سره مینه لرونکو د هغه لاغک سره ډیرې خاطرې لري. د هغه وجود او ژوند حتی په کورونا وایروس لکه کړتیا څو ورځې مخکې هم د ژوند په کار او نستړی کېدونکي زیار سره په چارو بوخت و او هیڅکله یې کمکاري نه کوله. د همدغه ځانګړنې له امله یو ډول په ځان باوري نندارې ته وړاندې کوله او جلیلوان څخه یې د سینما د ډیرو سرکشتو اتلانو په څیر کار کوه چې د هغوی غږ هغه پخپله جوړ کړی و. اکبر منانی چې د ایران د ډبینګ د ډګر یو بل شخصیت یې د چنګیز جلیلوان په باره کې وایي، د موږ د ډبینګ د هنر یوه بله غوره څیره له دنیا کوچ وکړ. چنګیز جلیلوان د ډبینګ د هغو لسو استثنایي غږونو برخه وه چې اثار یې د تصویر د دنیا شاهکارونه دي. هر رول چې لوبولی دی ترسره کړی دی تلپاتې شوی دی او دا د هغه د هنرمندۍ او غږ ښکلا نندارې ته وړاندې کوي. جلیلوان په عین حال کې چې یو خوش اخلاقه انسان او غوره شخصیت و، تر کلونو پورې باید په تمه اوسو څو د هغه په څیر یو هنرمند وروزل شي. یو هغه تلپاتې اثر چې له خدای بخښلي جلیلوان څخه په یادګار پاتې دی د معجزه نومې غږیزه ټولګه ده چې د استاد طاهره سفار زاده په ترجمه سره د قرآن کریم تلاوت او ترجمه پکې شامل ده. دغه مسول پر ډی وی ډی او یو ایس بی اپلیکیشن بڼه تیار شوی دی او اوریدونکو ته دا امکان ورکوي چې د ډراوینګ، پیاده تګ او دغه شان د ورځې د ځینو نورو کارونو په څیر په بیلابیلو وختونو کې الهي کلام اوریدلی شي. دغه ټولګه چې د معجزه په عنوان سره د دیرشو سیډیګانو په چوکاټ کې برابره شوې ده، کابو 5 میلیونه کاپیانې تولید شوې دي او د نړۍ په ډیرو هیوادونو او بیلابیلو موسسو کې د ګروهمنو په لاس کې لاسرسي ته ورغلي دي. په معجزي نومې ټولګې کې د قرآني ایتونو کاري استاد سعد الغامیدی دی او د هغو هغې شندونکو پراخه پرسه ترجمه د استاد طاهره سفارزاده ترسره کړې ده. په دغه ټولګي کې په قرآن کریم کې لاغوره او ژورې مطالعې سره په یو وخت د چنګې جلیلوند په شمول د مشهورو ایرانیو مجریانو په غږ سره د آیاتونو د فارسي ترجمې په اوریدلو سره اوریدونکو ته یو غوره تجربه نصیب کیږي. د سینما د هنر په ډګر کې د چنګیز جلیلوان د تر ټولو وروستی فعالیت د سلمانی پرسی په ټلویزیونی سریال کې د کوستنتنیا په سترې کلیسی کې د مسیحیت د ستر پادری پیډر کلیمنت په رول کې ولوباوه. دغه ستر سریال د داود میرباکری په ډایرکټرۍ سره د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د یو پاک صحابي سلمانی پرسی په ژوند رڼا چوي او د بشپړېدو په حال کې دی.
بودن یک آرتیست بود خیلی خیلی مشهود به نام برت لنکستر. این یه خنده خیلی مخصوصی داشت که من وقتی به جای صحبت میکردم،
یعنی این مخصوصی رو شما ایجاد کرده بودید؟
آره دیگه. آره؟ اون خنده‌ای که اون آره میکرد آره. توی فیلم های دیگه اونجور من نمیخندیدم که به جای مثلا ریچارد بیرتون در فیلم مثلا فلان فیلم
آره.
آره یه خنده دیگه بود. اون خنده نبود. خب اینا هر کدومش یه جور بود دیگه. یه نفر دیگه بود که به جاش می‌خندیدم از این فیلم فارسی ها، از اون خنده 300 تومانی ها بود، خیلی هم خوب بود، یعنی بیشتر می‌ارزید خنده های دیگه. من خیلی هم اصرار می‌کنم اون خنده رو دوباره بکنم، میگم نه اون خنده فقط مال یه نفر بود دیگه، تموم شد.
سر بهتون کسی رو چیکار میکردی؟
بلا
بگین به همون
میخندیدم مثلا یه کارایی که میکرد، مثلا توی فیلم بندواز نمیدونم آره یه مرتبه اون به اصطلاح حریفشو که تونی کورتیس بود یه دفعه میخواست دست ویل کنه از اون بالا پرد بشه پایین و یه دفعه میخواست این کارو بکنه و دید اگر بکنه ممکن رو تور نیفته، بیفته پایین تور و یه اتفاق بیفته. یه جمله یادمه بهش گفتم که اگه این دفعه سر به سر من بذاری میندازمت اون ور تور. گفت اون ور تور یعنی چی؟ گفتم
نمیدونی اون ور تور چیه؟ ور زمینه دیگه. رو تور کنی.
یه نوع خنده بود که مثلا به جای اون انجام میدارم، یا مثلا یه خنده هایی به جای لیماری میکردم که خب اون فرق میکرد خنده هایش، میخواست بخنده گفت آره خود طرف بود بگیرش، یا یه خنده هایی از این خنده های ویل.
وای چقدر قشنگ.
برای خب این کارای بوده که ما توی دوبلاژ انجام میدادیم و هر کدوم به موقعی خودش تو فیلمای خودش به جای بازیگرای مختلف.
دیرو قدرمنو اوریدونکو د دوو تلپاتو سینمایي شخصیتونو د ژوند په باب لومړی برخه مو واورید. اوس هم ستاسو له حضور اجازه واړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو دا یو ساعت خبرونه له تهران رادیو واورده. ستای څخه ډیره مننه کو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.